السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د صفی الله ستنګزم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې په روانه پښتو خبرونه کې دوی منیمای روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړي شوی خو په لومړی نیمای کې ورچې د بدخشان یمګان ولسوالۍ لپاره رئیس د طالبانو په لاس کې دا او دولت هم د دې ولسوالۍ د بیانولو لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې دي. په خبرونو کې البته خبرونه لمړی در تخبريږي. په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې په چین کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو له امله د تلفاتو شمیره 400 تنو ته رسیدلې. نو راپورونه هم در تخبرو. خو په سر کې د افغانستان خبرونه مرزي احمد زی در اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت د ناسم مدیریت له امله یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته لوېدلي. د افغانستان جمهوري ریاست د دفاع وزارت ولس قراردادونه څېړلي او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسله والو مخالفینو هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتل یې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي. پوره خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې یو بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم عزتیار چې د غونډې مشري کوله په دې اړه وویل: عزتیار وویل له بده مرغه دولت په زیات مواردو کې روښانه سیاست نه لري، دولت مشخصه پالیسی نه لري. له بده مرغه دولت د خپل منځیو او کورنۍ اختلافاتو په ښکار کې دی. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تېره ورځ سهار مهال د وسله والو طالبانو لاسته ولوېده او اوس هم د هغوی په کنټرول کې ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دفاع وزارت ولس قراردادونه یې وسیړل او په هغو کې د 9 میلیون ډالر سپما وشوه. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې په دې اړه تیره شپه د تدارکاتو د کمیسیون غړو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره په ار کې غونډه جوړه کړې وه. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د تدارکاتو ملي کمیسیون پریکړه کړې چې د کورنیو او ملي دفاع وزارتونو قراردادونه بسیړي او په اړه به رسنۍ ته معلومات ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسله والو مخالفینو هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتل یې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي. د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي 12 کلن محمد امین او 9 کلن فضل امین دواړه ورونه دي او د وسله والو مخالفینو د یو قماندان له کندهار څخه هلمند ته بیولي وو. په اعلامیه کې راغلي چې دغه دواړه ماشومان په جبري ډول انتحاري حملو ته هڅول شوي وو خو تر اوسه د حکومت وسله والو مخالفینو په دې کومه تبصره نه ده کړې. او د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت په دادوخیلو سیمه کې د هیلو تراست مؤسسې دوه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت عمر محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د دغو کسانو د موندنې هڅې پیل شوي دي. دغه مؤسسه د مین پاکۍ په برخه کې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د دې ولایت په بابو سیمه کې د سرلنګ په نوم د مین پاکۍ د یوې مؤسسې دوه کارکوونکي د طالبانو لخوا تښتول شوي وو خو وروسته بیرته آزاد شول. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکاره ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کړي.
د اسرائیل پوز ویلې د غزې په تړانګه کې نن هوایي حمله کړې ده. د دوی په وینا د بریدیه د هغو توغندوی په جواب کې کړې ده چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمو څخه وشتل سوي او د اسرائیل په جنوبي سیمو کې لګېدلې وو. د پوز د اعلامیه له مخې هوایي حملې د غزې په شمال کې اهداف په نقشه کړل او د اهدافو د وشتل کېدو تایید یې کړی دی. د هوایي حملو وروسته له غزا څخه د مرګ ژوبلي راپور نه دی ورکړل سوی. یوې ځایي جهادي ډلې چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې ملاتړ کوي د توغندیو د حملو مسؤلیت منلی دی. دې ډلې ویلي توغندی په اسرائیلی زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او د حماس تر کنټرول لاندې سیمو کې د دې ډلې د غړیو له بندیانو سره د یووالي لپاره کړی دی. اسرائیل نن اعلان وکړ چې د دې وروستۍ پیښې له کبله به له غزه سره پوله د خلکو پر مخ وتړي. په چین کې د ډوبی سوي کښتۍ د مړو شمېر 300 او 6 تنو ته ورسید. دا په نږدې 10 لسیزو کې په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو ناوړه پیښه ده. تر اوسه د کښتۍ 500 تنه سورلۍ لادرکه دي او 14 تنه ژغورل سوي دي. په مدیترانه سمندر کې د لیبیا په ساحل کې پرون 2000 پناه غوښتونکو ژغورل سوي دي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د ایتالیا، جرمني او ایرلند بحري ځواکونو برخه واخیسته. د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د مدیترانه سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو په هیله د پناه غوښتونکو شمیره 10% زیاته سوې ده. د ایتالیا حکومت اټکل کوي چې سږ کال به 200,000 پناه غوښتونکو ورځي، چې له 2014 کال شمیرې څخه 100,000 زیات دي. ویل کېږي چې شاوخوا 1300 پناه غوښتونکي د روان کال له پیل راهیسې له سمندره د تیرېدو په هیله ډوب سوي دي. عراقي چارواکي وایي پلازمینې بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 14 کسان ووژل. پولیس وایي د پلازمینې د شمال ختیځ په 70 کیلومتر کې پراته ولایت دیاله په یوه شیه میشته سیمه کې د تیر ماښام دې چاودنې 10 کسان ټپیان کړي دي. روغتیایي سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي دي. چاودنې ګڼ شمېر دوکانونه او موټرونه ویجاړ کړي دي. ټاکل سوی ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بنن د G5 سرمشریزه د جرمني په باوریا الپ کې پرانیزي. G5 هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه ګڼل کیږي. ویل کیږي په دې سرمشریزه کې به د اوکراین کړکیچ ته د لویدیځ د عکس العمل په اړه خبرې کیږي. روسیه له دې سرمشریزې څخه چې مخکې به G8 بلل کېده، له اوکراین څخه تیر کال د کریمیا د جلا کولو پر سر ایستل سوې ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د یونان د اقتصادي بحران، د نړیوال اقتصاد او تروریزم په اړه خبرې شاملې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سهار جرمني ته ورسید. ټاکل سوی د اوباما او مرکل به د برتانیې، فرانسې، ایټالیا او کاناډا او جاپان د مشرانو سره تر لیدو مخکې سره وویني. او په مسکو کې 2000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته. څو له هغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړي چې د دولت له خوا تر فشار لاندې دی. پرونی لاریون دوی اونۍ وروسته تر هغه وسو چې د عدلیه وزارت چارواکو د روسیې یو ساینسي خصوصي مرکز د بهرنیو جنټانو په لیست کې شامل کړ. هر هغه غیر دولتي موسسه چې له بهره یې مالي ملاتړ کېږي، روسیه ګمان کوي په سیاسي چارو کې دخیله ده او باید د هغه لنجمن قانون له مخې د بهرنیو جنټانو په لیست کې شامل سي چې ولسمشر پوتین په 2012 کال کې توشیح کړ. د مسکو په پرونی لاریون کې ساینس پوهانو او روشن فکرانو دغه راز هم مخالف سیاسي فعال الکسی ناوالنی هم برخه درلوده. د خبرونو پای
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو ټکی کام په بدخشان کې د امکانو لسوالی له پرون راهیسې د طالبانو لاس تلویدلې. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي په هغو سیمو کې چې خطر زیات وي دوی هم د ځوابولو لپاره آماده دي.
بعض ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تعریف زیات شوي دي، هغې لپاره موږ خپل تدابیر زیات کړي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي دولت ناسم مدیریت دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاس ته ولویږي. په بدخشان کې د امګان ولسوالۍ داسې حال کې د مخالفینو لاس ته لویدلې ده چې هلته په اوروزګان کې په ګیزاب ولسوالۍ کې 12 پوستې د حکومت له کنټروله وتلې دي. په یو ریپورت کې اوري چې افغان سوداګر وایي که چیرې حکومت د دوی ته سهولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر په ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. نور راپورونه هم درته خبرو. لکه څنګه مشهده په پروګرام په معرفي کې واورېدل، د بدخشان یمګان ولسوالۍ د پرون سهار له 10 بجو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره د افغان پوځیانو عملیات دوام لري. د شپه په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفوني تماس کې لمونږ سره دی او د یمګان ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره د دولت د تازه هڅو جزئیات واخلو. ښاغلی آریان، مهرباني وکړئ څه خبرې دي په یمګان کې، حالت څنګه دی؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څنګه چې ټول ته معلوم ده، تیر ورځ 10 بجې د یمګان ولسوالۍ د طالبانو ولکې ته ورغله او نن د بدخشان امنیتي چارواکو وویل چې دوی له دوه استقاماتو څخه په دې ولسوالۍ باندې عملیات پیل کړي دي او ډېر ژر به دغه ولسوالۍ بېرته د مخالفانو له کنټرول څخه وباسي. دوی وایي چې دغه عملیات اوس مهال د کرانو منجانو ولسوالۍ له لورې پیل شوي دي، همدارنګه د جرم ولسوالۍ لخوا څخه او دغه دیمګان ولسوالۍ چې د فیض آباد ښار څخه 3 کیلومتره فاصله لري او د بدخشان ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ له یو کال راهیسې د ماسرې په حالت کې وه ځکه د د دولتي چارواکو د نن په لرنې له امله دغه 22 سي دغه ولسوالۍ سقوط وکړي او نن ورځ طالبانو د کنټرول لاندې وي.
ښاغلی آریان، دا چې 3 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده یمګان، هلته به د ځواکونو رسیدل هم لږ څه وخت غواړي، ټولې صاحب العبور لارې دي، په دې اړه باندې چارواکي څه وایي چې دا به بالاخره په څومره وخت کې بیرته ونیسي؟
بلې، دا خو ټول ته معلومه ده چې د بدخشان د دیمګان ولسوالۍ مواصلتي لاره هم چې د جرم په ساحه کې چې د طالبانو لورې ده بند شوې ده، یعنې اوس مهال قطع ده، دې لارې دوی نشي کولی امنیتي ځواکونه هلته واستوي، خو دوی د اول طریق هلیکوپټر تیارو په وسیله په غرونو کې د هغه ځواکونه چې له کابل نه راغلي کوم ډو ځواکونه او د خپل بدخشان دی په تیارو طریقه ډیسنډ کړي دي، اوس هم ډېره درنه جګړه روانه ده، خو تروسه پر دې تلفات او مرګ ژوند لپاره تازه جزئیات او څونه پرمختګ کړی دا رسنۍ ته څه نه دی ویلي.
په دې جګړو کې چې اوس هم روان دي، ملکیانو ته هم تلفات اوختي ک څنګه، یا ملکیان څه وایي؟ لغیزی نه به خلک راغلي بدخشان مرکز ته ک څنګه؟
بلې، وو ملکیان خو ډېر په تکلیف کې، ملکیان وایي چې دلته په دې جګړې کې اکثره کورونه پاتې دي، دوی نشي کولی چې مثلا یو عام ځای ته ځانونه وباسي. او بلې خواته د بدخشان سرپرست والي دا هم وویل چې طالبانو یو شمېر عام وګړي مزل دي، دوی ویل چې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې څومره کسان یې وزل دي، په څه خاطر یې وزل دي، وجه د وژلو څه وجه دی، ملکیان وژل دي، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
چارواکي څه وایي؟ طالبانو سره بهرنیان هم شامل دي، د منځنۍ اسیا هیوادونو هغه مخالفین چې دلته راغلي دي، هغه هم په دې جګړه کې لاس لري که څنګه؟
بلې، او په دې اړه باندې ازادي راډیو البته د تیر کالم رپورټ درلود چې چارواکو له قوله د جرم ولسوالۍ په خستک دره کې دلته څه باندې 150 کورنۍ بهرني جنګالي عملا ژوند کوي، له خپلو بچیانو سره کورونو سره، او اوس مهال هم د دغه جنګ رهبري چې ده چچنیان، ازبکستانیان، تاجکستاني، عرب او داسې د چین یغوري او د قزاقستان دا خلک له دوی سره ګډه په دې عملیات کې برخه لري او د افغان ځواکونه په وړاندې
جنگي دي. بله، په بدخشان کې د ازادي راډیو خبريال اجمل اریان کور ودان و موریدل چې په یمګان کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ درنه جګړه روانه ده، او پوځیان وایي چې له دوه خاونې په دې ولسوالۍ باندې خپل عملیات پیل کړي دي، او هیله مند دي چې ډیر ژر دغه ولسوالۍ بیا د مخالفینو له لاسه ونیسي. پاین هله کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل شوی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولويږي. مشرانو جرګې نن د یک شمېر ورځې په عمومي غونډه کې یو وار بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی و او په اړه یې دا راپور چمتو کړی.
مشران جرګوی د داخلي اختلافاتو لامل دولت نه دی توانیدلی چې روشان امنیتی پالیسی رامنځته او امنیت ټینګ کړي. دغه جرګې غړو د سیشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د محل د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې سیمې له شدید امنیتی ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې مرستیال محمد علم زیدیار چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله پر دولت انتقاد وکړ چې د امنیت لپاره روشان سیاست نه لري.
متاسفانه در موارد زیاده
دولت دوی په خوشنۍ سره په زیاتو مواردو کې دولت روشانه پالیسی نه لري او له داخلي اختلافاتو سره مخامخ دی. دا موضوع د دې لامل ګرځېدلې چې دولت ونسی کړی خپل اداري او امنیتي پروګرامونه اداره کړي او مخته ولاړ سي. سناتورانو د غرض ویل چې د محل د پکتیا د جانیخیلو د روزګان گیزاب او چارچینو ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې بل غړي باز محمد زرمتی بیا په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ناوړه وباله.
امنیت په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې خراب او دغه د دې چې حکومت سکوت کوي، زه له دې جایزه د تجربې په اساس چې حکومت د سکوت سره مخامخ حکومت روان دی، یو اختلاف په پام مابین کې مثال کولای، دوم په اداري موضوعاتو کې تشریفاتي موضوعاتو روان دی.
د نامنوی پترټولو تازه مورید کې د شنبه پر ورځ د بدخشان یمګان ولسوالۍ تر درې ورځنی جګړې وروسته د مخالفینو لاسته سقوط وکړ. د دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال افسلمان ازادي رډو تو ویل چې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلان تر هڅه او ډیر ژر به ونیسي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغو سیمو لپاره لازم تدابیر نیولې چې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې ځینې ولسوالۍ په موقت ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ شوي چې امنیتي ځواکونو د بیرته نیولو لپاره چټک اقدام کړی دی.
بعض ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تعدید زیات شوي دي، هغې دپاره مونږ خپل تدابیر زیات کړي، لکه په بدخشان کې، کندوز کې، یا بغلان کې. یعنې حتی کوم ولسوالۍ چې هلته مونږ حضور نه لرو او یا هم تعدید زیات شوی، مونږ جواب ورکړی، سم جواب مو ورکړی، قوي جواب مو ورکړی، او ډېر مقد توګه بدې تعدیدات په لوړه کچه په بعضې ولسوالیانو کې شتون درلود.
په دې وروستیو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو په ځینو ولایتونو کې حملې زیاتې کړې چې تر ډېره بدخشان او شاوخوا ولایتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي وایي په دغو جګړو کې د یو شمېر کورنیو جنګیالیو تر څنګ سلګونه بهرني اتباع هم شامل دي چې هدف یې د افغانستان له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د ناامنیو غځول دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه له ښې وړتیا برخمن دي، خو زیاتوي چې که دغه ځواکونه سم اداره سي نو کولی سي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې برلاسي سي.
قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د دولت ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړ، ویل چې ناسم مدیریت د لامل شوی چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر سیمې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاس ته ولویږي. البته دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په اروزګان کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د سرتیرو مخالفینو ترمنځ له تېرې شپې راهیسې جګړه روانه ده، او له امله یې دولس پوستې د افغان ځواکونو له کنټروله وتلې دي. دا مهال د ګیزاب ولسوالۍ مرکز ته په یو کیلومتر کې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې جګړې د نورو جاتو لپاره خدای چې د سید شاه سقیم راپور واورو.
د روزګان چارواکي وایي طالب وسلوالو د دغه ولایت په څلورو نورو ولسوالیو کې تر ماتې خوړلو وروسته ګیزاب ته مخه کړې، او له تېرې شپې راهیسې د دغه ولسوالۍ دولس امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزاب په وروستیو نښتو کې تر اوسه پورې دوه تنه سیمه ییز پولیس او لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې سربیره د دغه ولسوالۍ تر 1500 زیاتې کورنۍ د جګړې له امله بې کوره شوې، او دا مهال ترینکوټ او ځینو نورو ولسوالیو ته لیږدېدلې دي. د ګیزاب ولسوال عبدالله خان وایي د روزګان په نورو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد جګړه تونده شوې، او دا مهال ماتو شویو وسلوالو ګیزاب ته مخه کړې ده. د وایي سرتیرو په تاکتیکي توګه له ماښام راهیسې دولس امنیتي پوستې طالبانو ته ورپرېښي، او دا مهال د ولسوالۍ د مرکز په یو کیلومتر کې جګړه روانه ده. د دغه خبره سرتیری هڅه کوي چې له لاسه وتلې پوستې بیرته له طالبانو ونیسي.
د ځوان سره هیڅ لارې چلم نه نصیب دي. بندي دي تقریبا د نن تاریخ چې ځان سره جنگ شروع شوی دی، چې رښتیا راځي چې د شیدا کې موږ لیدل چې هغه کې د تاکتیکي د ګزاب ولسوالۍ د ولسوالۍ شاته تا کړی دی. دوه کسان محلي پولیس شهیدان لرو، دوه ټکیان لرو، د دشمن لس کسان مړه پاتې شوي دي، او دوه لس کسان ټپیان لرو.
ولسوال وایي له مرکز څخه یې مرسته غوښتې، خو تر اوسه لا هم مرسته نه ده ورته رسېدلې. له ګیزاب څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس وسلوالو د ترینکوټ او ګیزاب ترمنځ پر غځېدلې لاره ماینونه خښ کړي، او دا مهال د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ لاره بنده ده. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم طالبانو له سرتیرو څخه څو پوستې نیولې وې. په روزګان کې د دغه ولایت د پخواني امنیت قومندان تر وژل کېدو وروسته ناامنیو زور واخیست، او له هغه راهیسې په چارچینو، شهید حساس او دهراود ولسوالیو کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې سقوط شوې دي.
په روزګان کې مو په ګیزاب ولسوالۍ کې د رواني جګړې په اړه معلومات اوریدل او امریدل چې افغان پوځیانو د جنگي تاکتیک په خاطر شاته کړی، او دولس ولسوالۍ طالبانو ته ورپرېښي دي. د کابل چاپ نننیو مطبوعاتو هم تر ډیره پورې په بدخشان کې د امګانو ولسوالۍ د سقوط او همدارس د ځینو نور امنیتي مسایلو په اړه باندې خپل مطالب چاپ کړي دي چې اسدالله الدین دغه مطالب لوستي دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د بدخشان د امګانو ولسوالۍ سقوط او په افغانستان کې د امریکا د بیپیروټو الوتکو حملو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په بدخشان کې د سقوط د تراژیدۍ تکرار په سرمقاله کې راغلی چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه پاکستانی او نور بهرني مخالفین د افغانستان شمال ته تللي، او هلته یې د بیلابیلو ولایتونو امنیت ګډوډ کړی دی. سرمقاله لیکونکو ویلی چې د شمال او بدخشان مخالفین هغه جنگیالي نه دي چې حمله وکړي او لسمې پخې سپکې کړي، بلکې دا څه ډالې دي چې د سیمې د هیوادونو استخبارات تر شا ولاړ او منظمې جګړې کوي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د یمګان ولسوالۍ د بیانولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي. په مطلب کې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ورځپاڼې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په حواله ډاډ ورکړی چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بیرته نیولو دوام وکړي او سیمې ته کومکي سرتیري هم استول شوي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دا ناقانونه بریدونه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که امریکا اوس په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړه درولې، خو بی پیلوټه الوتکې لا هم د پخوا په څیر افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي. په سرمقاله کې راغلي که د بی پیلوټه الوتکو د حملو قربانیان وسلوال مخالفین هم وي، نو دا پوښتنه راولاړوي چې د حملې د کوم جواز په اساس کیږي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې حکومت باید د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ حملو د دوام په اړه چوپه خوله پاتې نشي او د بندولو غوښتنه یې وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې بی پیلوټ الوتکو روسي حملې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په خوست کې لاس ملکي وګړي وژلې دي. په مطلب کې راغلي چې د خوست د علیشیر ولسوالۍ د هوایي حملې قربانیان د سیمې کوچیان وو چې د یو قومي مشر د جنازې مراسمو ته راټول شوي وو. په مطلب کې د دې حملې په اړه د ملي شورا اندېښنې هم راخیستل شوي چې ویلي دي که دا حملې دوام وکړي دوی به له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتي سند پر لغوه کولو غور وکړي.
اوس به هم راشو له عربي متحده اماراتو نه زموږ د خبریال صادق رښتین را لیږل شوی راپور ته. په عربي متحده اماراتو کې افغان سوداګر وایي که چیرې افغان حکومت دوی ته سهولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر پر ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې امارات له خپل هیواد شاوخوا شپږ سوه افغان سوداګر ایستلي دي. صادق رښتین له دوبۍ دا رپورټ را لیږلی.
د اټکل په اساس په عربي متحده اماراتو کې شاوخوا 2000 افغان سوداګر او پانګوال کاروبار کوي. نوید شینواری چې د شاوخوا لس کلونو راهیسې د عربي متحده اماراتو په شارجه کې شرکت لري وایي چې دغه هیواد افغان سوداګرو ته زیات سهولتونه برابر کړي. د شینواری په وینا کچیرې افغان حکومت دوی ته د سوداګرۍ او صنعت د پرمختګ لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي نو حاضر دي چې خپل پانګه هیوا ته انتقال کړي.
هر څومره سرمایه لري د غي سرمایه مطابق کولی شي چې دوی دلته خپل سرمایه گذاري وکړي او په آزاد توګه او په آزادانه فضا کې دوی خپل تجارت شي. هغه هر څه وي تاسو خپل ولید چې افغانان دلته په هر برخه کې کار کولی شي. غټ غټ ټولونه جوړ کړي دي، د موټر بارګینونه جوړ کړي دي، خو چې کوم کار افغانان کولی شي وي ور باندې برلاسي دي. دلته ورته هیڅ مشکل نشته، نه ور باندې کومه پابندي شته او نه ور باندې د چا زور شته چې یا دا کار وکړه یا مکه. خو هر کار چې زړه خوښوي او کوم کار او کسب د دوی زده وي هغه دلته کولی شي.
د شمیرو په اساس په تیرو څو کلونو کې د امنیتي اندېښنو او نورو مشکلاتو په وجه له 300 ډېرې کارخانې درېدلي او شاوخوا 40,000 کارکوونکي بیکاره سوي دي. په شارجه کې یو بل افغان سوداګر صفي الله ګردیوال وایي چې د یو شمېر افغان سوداګرو د کاروبار یوه برخه په افغانستان کې ده او له دې ځایه ټوکران، موټرونه، خوراکي او غیر خوراکي مواد استوي. د ګردیوال په وینا که افغان حکومت دوی ته پاملرنه وکړي نو ډېر سوداګر به خپلې فابریکې هیواد ته انتقال کړي. د نوموړي په وینا د امنیت ټینګښت او د برېښنا اسانتیاوي د سوداګرو لوی غوښتنې دي.
افغان کارګر په مختلفو کارونو باندې اخته دي، مثلا د موټرانو خرڅول دي که د بارګین کار کوي او د رخت پروشي یعنی ټوکرانو کار کوي.
د یادول وړ چې په دې وروستیو کې رسنۍ داسې راپورونه خپاره کړې چې د عربي متحده اماراتو حکومت یو شمېر افغان سوداګرو ته ویلي چې تاسې دغه هیواد پرېږدئ، خو د افغانستان حکومت وویل چې دا سوداګر نه بلکې په دغه هیواد کې عادي کاروباریان دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عوامي نشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا درې ګوندی سیاسي ائتلاف په دې حالت کې درواني میاشتې لسمې نیټې راهیسې د پراخ احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل د زبی شفق پر راپور کې.
په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشنل ګوند په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام او پیپلز ګوندونو درې ګوندی سیاسي ائتلاف یو ځل بیا په بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو له امله د خیبر پښتونخوا له ایالتي حکومته د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او ګواښ کړی چې کچیرې په دې ایالت کې د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت د جون تر لسمې نیټې استعفا ورنه کړي، نو دوی به په دې ایالت کې پراخ احتجاجي تحریکونه او اعتصابونه پیل کړي. دا پریکړه د شنبې پر ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د دغو دریو ګوندونو د مشرانو په یوه غونډه کې وشوه چې مشري د عوامي نشنل ګوند ستر سکرتر افتخار حسین کوله. د غونډې په پای کې د عوامي نشنل ګوند غړي افتخار حسین د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وویل،
د الیکشن نه مخکې دنلی، د الیکشن دوران کې دنلی، د الیکشن نه پس دنلی، اوس هم روانه ده، جاری ده. مونږ په جیل نه رامنی کیږو، په والو ټکولو نه رامنی کیږو. د چ ار یو هر به استعمالي خو زمونږ مطالبه هم دی چې تر هغه پورې به دا تحریک جاری چې تر څو موجوده حکومت ختم شوي نه. مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دینو د اغه د جلسه جلو شټر ډاون ټول صوبہ کې په ضلع هډ کوارټر کې کیږي، او دا غي نه پسته چې کوم دینو بیا مونږ کینو او نورو پټو سره رابطه کو چې راتلونکو نور کوم پروګرام مونږ جوړو، اوبه د نورو پټو په سلام مشوره باندې مونږ جوړو چې کوم سټپ اخلو.
د میا افتخار حسین په خبره کچیر عمران خان د پاکستان په عمومي ټاکنو کې پر نواز شریف درغلی تور لګوي او دغه د استعفا غوښتنه کوي، نو مونږ هم غواړو چې هغه د خیبر پښتونخوا کې د درغلی لامل له حکومت کولو لاس واخلي. له بل خوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل ګوند لګیدلو تورونه نه مني. په دغو ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچوي او ټینګار کوي چې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د درغلیو تر تورونو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د پوسټ تر څارنې لاندې د بیا انتخاباتو وړاندیز هم کړی، خو د عوامي نشنل ګوند په مشرۍ د درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو بل ګوند جمعیت العلماء اسلام ویان بیا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت کې رڼې ټاکنې نشي ترسره کېدی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
نن په ترکیه کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ د ګوند لپاره ډیر مهم، ځکه چې غواړي اساسي قانون په داسې بڼه بدل کړي چې ولسمشر ډیر واک ولري. د عدالت او پرمختګ ګوند لڅ باندې یوې لسیز رئیس په واک کې پاتې دی. نور حال د نوري په دغه راپور کې،
ترکان نن په خپل رايو سره د ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي چې هغه په ترکیه کې زیات واک په لاس کې واخلي ټاکي. په دغو انتخاباتو کې چې په دیاربکر کې د تیر جمعې د ورځې حملې خپل سیوري غوړولې، نږدې 45 میلیونه ترکان د رايو ورکولو مستحق پیژندل شوی دي. په دې خار کې د کوردی پلاوا د خلکو دیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په محل چاودنه کې دوه کسان وژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه ګوند په روانو انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند مهم سیال بلل شوی چې پارلمان ته د نوټو ټاکلې 10% رای خپل کړي، نو ولسمشر په اساسي قانون کې د هغو بدلونو راوستو په چاره کې لستونزو سره مخامخ وي چې د منځوري لپاره د پارلمان قاطع اکثریت رایو ته اړتیا شته. رجب طیب اردوغان هڅه کوي چې عدالت او پرمختګ ګوند چې د اساسي خې په پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپل کړي چې په دې سره به د واک هم زیات شي. په اوس وخت کې د عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د 550 کسیز پارلمان 322 څوکۍ په لاس کې لري. دا ګوند چې په اسلام کې ریښه لري د اکثریت رایو په ګټلو سره غواړي چې په ترکیه کې د جمهور رئیس واک چې اوس تر ډیره تشریفاتي بڼه لري زیات کړي او د دې مقصد لپاره په اساسي قانون کې وبخي بدلون راولي. اردوغان وایي ترکیه چې د ناتو غړي ده د سیمه ییز نفوذ د پراخېدو او اقتصادي ودې لپاره د امریکا په بڼه د جمهوري ریاست نظام ته اړتیا لري. اردوغان د شنبې په ورځ په اردهان ښار کې په یو غونډه کې د کوردی پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند انتخاباتي کمپاین په محل د تیر جمعې د ورځې چاودنو ته په اشاره وویل،
دیاربکرده اولانلار بونلار هرانګي بی پارتیه یونلیک دیل.
هغه څه چې تیر جمعه په دیار بکر کې پیښ شول دا د یو مشخص سیاسي ګوند پر ضد نه و، دا یو لمسوونکی عمل و چې د اکشن بې د ورځې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي. د کوردی پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند یو له څلورو مهمو ګوندونو دی چې په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. له عدالت او پرمختګ ګوند سربیره د خلکو جمهوریت او ملت ګوندونه هم هیله مند دي چې په پارلمان ته لاره پیدا کړي. کوردی پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند چې د عدالت او پرمختګ ګوند سیاستونو سخت مخالف دی، هله مند چې ټاکلې لس فیصد رای وګټي او پارلمان ته لار پیدا کړي. د ترکیې د انتخاباتي سیستم له مخې که یو ګوند عمومي په سلو کې لس رای خپلې نه کړي، د پارلمان یوه څوکۍ هم نشي ترلاسه کولی. ډیر څېړونکي په دې باور دي چې دغه ګوند چې کوردان ملاتړي دي، که په دغو انتخاباتو کې بریالی شي یا نشي، نتیجه به د اساسي قانون د بدلون لپاره مهمه وي. د تېرې جمعې د ورځې له چاودنو وروسته امنیتي تدابیر سخت شوي او د امنیتي ځواکونو شاوخوا 9000 غړي په دیاربکر کې ځای په ځای شوي دي. د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به نن په سیمه ییز وخت د ماښام په 6 بجو اعلان شي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 مرزی احمدزی استودیو ته راغلی، څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هیروي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې ور بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د دفاع وزارت ولس قراردادونه وسیړل او په هغو کې د 9 میلیون ډالرو سپما وکړه. د جمهوریت ریاست خبرپاڼه وایي چې په دې اړه تیره شپه د تدارکاتو د کمیسیون غړو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره پارک کې غونډه کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسلوالو مخالفینو یې هغه 2 ماشومان ژغورلي چې غوښتلې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي. په مدیترانه سمندر کې د لیبیا په ساحل کې پرون 2000 پناه غوښتونکي ژغورل شوي دي. په چین کې د ډوبې شوې کښتۍ د مړو شمېر 396 تنو ته ورسېد. په نږدې 10 لسیزو کې په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو ناوړه پېښه ده. او ټاکل شوې ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بنن د جیوو سرمشریزه د جرمني په الپ کې پرانیزي. جیوو هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه لري.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. افغان سوداګر او پنګوال وایي چې په هیواد کې نامنی د دې سبب شوی چې پنګي له هیواد څخه بهر انتقال شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولی هم دا خبره بني او وایي چې افغان سوداګر مسنیت نه لري او په اکثر مواردو کې تشتول کیږي او ترې باج اخیستل کیږي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د خصوصي سکتور د امنیت لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د بغلان د نساجي فابریکې مسولین د پلخومري د برښنا بند ناسم وضعیت اندېښمن کړی دی. دوی وایي که د پلخومري د برښنا بند په اساسي ډول ونه رغول شي، د دې بند اوبو د راګرځولو دروازې به له منځه ولاړ شي. د دې فابریکې رئیس حاجي عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل چې د پلخومري د برښنا بند اوبو د زیرمې دروازې زړې شوي او که ونه رغول شي، د سیلابونو په راتلو سره به د بند دروازې ونړیږي او بند به له منځه ولاړ شي.
د اوبو د کاسې وضعیت سم نه دی. که خدای مکړه زورور سیلابونه راشي، دا ډنګوي، دروازه به سیند ته ولویږي. لکه چې 3 کاله مخکې هم یوه دروازه ولویده. خدای مکړه که دروازه اوبو ته ولویږي، بغلان ولایت کې به ناورین رامنځته شي.
د پلخومري د برښنا بند اوبو څلور دروازې لري او شاوخوا 0.5 میگاواټ برښنا تولیدوي چې دغه برښنا د پلخومري د نساجي فابریکې سربیره د بغلان اوسیدونکو ته هم ورکول کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د زعفرانو تولید شرکتونو ته د زعفرانو د صادرولو په هدف نړیوال سندونه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې لدې سره به د زعفرانو صادرات بهر ته ډیر شي او د سوداګرو او کاروباریانو پر اقتصاد به ښه اغیز وکړي. افغاني زعفران سږکال د دریم ځل لپاره په نړۍ کې د شو زعفرانو لومړی مقام ګټلی دی. د کرنې وزارت د معلومات لمخې اوس د هیواد په شاوخوا 6 ولایتونو کې په 8.5 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی دی او افغانستان تیر کال شاوخوا 3.5 میلیون ډالر د زعفرانو له درک عاید ترلاسه کړی دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ، یو لس پله، یو ایرو 6.5 افغانۍ، یو 1.5 پله، یو پونډ 1.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ، یو 15 پله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ، 1.5 پله او زر پاکستانی کلدارې 1.5 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری پروستات صحبت میکنیم. پروستات غده است تقریبا به اندازه 4 مغز که بین مثانه و آلت تناسلی واقع شده. مجرای خروجی مثانه از مرکز پروستات عبور و به آلت تناسلی وصل میشه و به مثانه اجازه میده ادرار از این مسیر به آلت و از آن خارج شود. بله دوستای عزیز، در برنامه دکتر صاحب احسان متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بیماری پروستات صحبت میکنند. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد میتوانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد پروستات یک معلومات بدین.
تشکر. اولتر از همه احترامات خود به شما و پرسنل محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم و به نام خداوند. پروستات عبارت از یک غده است که در عنق مثانه قرار داره و در اجرای عمل جنسی و تولد رول بسزایی داره. چیز مهم را که پروستات افراز میکنه هورمون پروستاگلاندین است که سبب توسعی اویه میگردد.
تشکر دکتر صاحب. علائم بزرگ شدن همی پروستات چیست که بعض وقتها در بعض مردای غده بزرگ میشه؟
تشکر. علائم بزرگی غده پروستات عبارت است از درد است، سوزش ادرار است، مریض دیزیورا می داشته باشه و خصوصا مریض از طرف شبانه چندین بار تا 15 بار به طرف ادرار خالی بیرون خارج میشه و همچنان مریض از درد مثانه و نای سوپراپوبیک شکایت می داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
سلام. تشکر، سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه. مو صدای رادیوتان کم کنین، بعد از او سوالتان رو مطرح کنین.
جور باشی، صحتمند باشی و دکتر فهم سلام برسه. ما روزی خان از ولایت هلمند تماس گرفتم، از دکتر صاحب یک پرسان دارم.
تشکر روزی خان، بفرمایین پرسش رو مطرح کنین.
همی دکتر سم مطرح مفانه از چی پیدا میشه، از چی گرفته میشه مریض سرخم
میشه که از امید تک پتنم
پیدا شد باید.
تشکر روزی خان. تشکر. غده پروستات بعد از سن 40 سالگی آهسته آهسته به طرف بزرگ شدن میره، خصوصا کسایی که فعالیت‌های جنسی زیاد نظر به نرمال اجرا میکنن. علت اساسیش و همچنان علتهای دیگه داره منتن شدن خود غده پروستات از باعث آفات فنگسی، ویروسی، باکتریایی و تروماتیک می باشه، یعنی قبلا در او ساعت کدام عملیات جراحی اجرا شده باشه و بعضا کسایی که حفظ السیر صحیح مراد نمی کنه یه حالتها پرشان پیدا میشه.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما از مکرویان دوی خط هستن. بله سلام علیکم. بله بله، فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب چرا غده پروستات بزرگ میشه یا باعث درد ایجاد میکنه؟ دلیلش چی است؟
بزرگ شدن غده پروستات عامل اصلیش قبلا به شما گفتم که فعالیت های جنسی بسیار زیاد، یعنی اسراف در فعالیت های جنسی میباشه. بعضی افراد اشخاصی که آفات کلیوی دارن، مثلا تکلیف های گرده دارن، سنگ دارن در گرده، این آفات باعث انتشار ازی به طرف حالب ها و بعدا به طرف مثانه که غده پروستات در ارتباط نزدیک با مثانه قرار داره و همچنان میکروبا میتونه از طریق دوران خون به این نایه برسه و میتونه ویروس ها سبب التهاب بسیار دوامدار و مشکل نایه شوم.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر، بخیر.
سلامت باشین، اسمتان و مشکلتان را مطرح کنین، بفرمایین.
مشکل کومال دا په کوم وخت کې په کوم سیم کې مریضي جوابل دوايي لري کفافیشن په ځای باندې دا مریضي شکی او علایم سودی علایم کده دي مریضي دکتر صاحب تشویق کوم ډیر مهرباني وي.
تشکر دکتر صاحب، بفرمایین.
جناب حاجی صاحب تشکر. علائم اراز و علائم بزرگ شدن پروستات عبارت از درد می باشد، سوزش ادرار و خصوصا کسایی که پروستاتشان کلانه است از طرف چپ به طرف تشناب در حدود 5-15 دفعه تشناب میرن، به خاطر که مثانه در جریان چنین تکلیف التهابی میشه و سوزش ادرار می باشه و برای مریض به صورت کاذب یک فعل تبول پیدا میشم.
سوال از اینا رو بعدا از پاسخ میتیم. یک دوست ما روی خط هستن، امیدی از کابل. بله سلام علیکم.
و سلام دوستون، سلامون از کابل را بیدی خبر کن درکستان رو لپسن برم در جمعی که موسم که ساعت و تکلیف رو دی اگر پیدا که که در ادرار دیر در سلات رازیم در ویلت سنی
تشکر حاجی صاحب. ادرار در امراض مختلف اضافه میشه، مثلا کسایی که مرضی شکر می داشته باشه، دیابت ملیتوس، دیابت بامزه و همچنان کسایی که دیابت انسیپیتوس داره، یعنی علت اساسیش در خودی نخامیه در دماغ می باشه، ادرار اضافه میشه و بعضا مریضای روانی هم آب به اندازه زیاد می نوشن، نزدشان ادرار زیاد میشه. اما در نزد مریضایی که خودی پروستات دارن، پروستات التهابی است، ادرار به صورت مکمل از مثانه تخلیه نمیشه، ادرار در مثانه موجود می باشه و به می سبب است که نزد ازیا یک حالت که ادرار خود تخلیه بکنه چندین بار یا تشناب میرن.
تشکر برادر ما جاوید از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوش آمدید به برنامه برادر، بفرمایید مشکلتان رو مطرح کنین.
خیر
سلامت باشین، بفرمایید. بله تماسشون قطع شد. سوالی که پیشتر برادر ما از زابل مطرح کردن، یکی گفتن در کدام سن ای غده بروز میکنه و آیا به دوا یا حتما نیاز به عمل جراحی داره، اگر در مورد ازیام صحبت کرد.
غده پروستات بعد از سن کهولت، بعد از سن 40 سالگی به طرف بزرگ شدن میره و غده پروستات دارای 3 لوب است، لوب وسطی است، 2 لوب جنبی میباشه. وقتی که لوبای پروستات کلان میشه، خود همی مجرای ادرار زیر فشار میگیره، ادرار به صورت نرمال تخلیه نمیشه، ادرار به صورت آهسته آهسته و قطره قطره خارج میشه. در مراحل اول مریضا را ما مایناتش را تکمیل میکنیم، ماینات ادرار و ماینات خون، یوریا، کریاتینین، ماینات گرده، کلش تکمیل شد و مریض دوا شروع میشه. دوای بسیار خوب در بازار است به نام پروستاتین است و پروستاگلاندین است و از جمله پروستاتانا در بازار بسیار زیاد موجود است. میتونه در قدم اول از او از انتیبیوتیک ها استفاده بکنه و اگر تداوی جواب نمیته، اکثرا مریضای ما هم دوا خوب میشه و کسایی که با دوا خوب نمیشه برشان عملیات جراحی اجرا میکنیم.
تشکر برادر ما توخی از ولایت زابل، شنونده همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، خوب جانم که پیلو مفتوکا و محترم دکتر صاحب.
توخی صاحب امو صدای رادیو تانه کم کنین، خوش آمدین به برنامه، بعد از سوالتانه مطرح کنین، بفرمایین.
محترم دکتر صاحب خانم با پشتنه با سکتیری در مریضی بندی سر نساتی یعنی تا اختصی کار جراحی جراحی للاج صدن در لیزر لورانگ و لخوادخ او دا مریضی خاص و پیدا کیج او که اوناسی که همور پیدا کیج او پیدا مریضی در پار سپوخ سونه در سور واسی کیج او در دقیق در مخدمی کار سړی څه تدابیر باید پر کار واچي او څه شی د مخنیوي دپاره په ګټه تمامیږي.
سلامت باشین. تو خیزای بس طریق رادیو بشنوین.
تشکر حاجی صاحب. ډیر ښه سوال دی وکړو. دا مرضی د پروستات چې پیدا کیږي نارینه وو کې خزینه وو کې دا مرضی موجوده وي په خزینه طبقه کې عادت موارد تغییرات پکې پیدا کیږي، غیر منظم کیږي، حتی په ډیرو جګو سنو کې چې سن شپېتو او یا ته رسیږي د بعد 45 کلنۍ نه د دې عادت موارد قطع کیږي. معادل د پروستات په د تکلیف نارینه وو کې غده د پروستات په نارینه وو کې په عین سن کې دا غده لویږي. دا یو علائم د پیری د په انسانانو کې
و با عمل جرایی را مشاره کردن، با وجود که قبلا شما هم صحبت کردین و به خاطر جلوگیریش گفتن چی کارهای باید شود؟
به خاطر جلوگیری نزد مردا، مردا باید فعالیت های جنسی شان کاهش بدن، معاینات منظمی خود پیش دکتر صاحبا اجرا بکنه، معاینات ادرار، معاینات گرده خود و حتی بهترین معاینه ای که به این آخر است در کابل اجرا میشه معاینات اولتراساوند است و معاینات پیشرفته اولتراساوند، سی تی اسکن، امارای تمامی که تشخیص دقیق میسازه و تداوی لازم صورت میگیره.
سلامت باشین. بازم دوست ما عبدالله جان از بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم فرکی جوری بخیر.
سلامت باشین. شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
از ما پشتنه در کسان اساس که مورد بنینی خوی و بله پشتنه لروی چه در غاش در دفاره چه هر سو دوام کرده ایسی که چه نکرده
د غاښ درد په افغانستان کې اکثرا نه مراتول د افضل سعد خلیه ده چې غاښونه صحیح باید برشي. بعض انسانان په افغانستان کې زیاتره په مخدرو موادو، نسوارو، پانو په دا شیانو باندې اغوشته دي. بر علاوه چې د دوی غاښونه خرابیږي، د دوی ژوند ته هم زیان لري. نو دی کولی شي چې یو خپل نږدې متخصص د غاښو ته مراجعه وکړي او خپل تداوی ورسنه.
سلامت باشین. بازم یک دوست دیگه ما به اسم عبدالله از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله فکر میکرم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، آیا استفاده از ادویه تقویه جنسی هم باعث بزرگ شدن غده پروستات میکرده؟
ادوی که به حساب بعضی افراد از استفاده میکنن او در ادویه واقعا سبب بزرگ شدن پروستات میشه. این ادویه سبب توسوی اویه میشه. توسوی اویه نه تنها در پروستات میشه و باعث تقبض اویه در قلب میشه. ما به وطنای عزیز توصیه میکنم که حتی المقت دور از دوای تقویه جنسی جلوگیری بکنم.
یعنی مضر است به صورتش. بله دکتر صاحب، آیا بزرگ شدن
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. اسمتان از کجا به تماس شدین؟ تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
من گیلا.
بفرمایید مشکلتان رو بگوید.
بله
ما میشنویم. شما صدای رادیویتان رو کم کنین. بله تماس جان قطع شد. دکتر صاحب، آیا بزرگ شدن غده پروستات باعث بروز سرطان میشه در مردها؟
در فیصدی بسیار کم واقعا به سرطان تحول میکنه و این راپور از طرف اولتراساوند و بعضی معاینات پیشرفته اولتراساوند، سی تی اسکن و خصوصا بیوپسی تایید میشه که مریض مصاب سرطان پروستات است و بهترین معاینه و آسانترین معاینه که را تشخیص میکنه پی اس اس، یعنی سپسیفیک انتیجن پروستات است که در خون تعیین میشه. وقتی که سویش بلند بود یک زیگنال است به دکتر که مریض امکان زیاد مصاب شدنش به سرطان پروستات است.
سلامت باشین دکتر صاحب. آیا یک دوست ما روی خط هستن، اولا بشنه کنو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
بله سلام خورجان، سلام علیکم.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بله؟
بیره در دوانانه در کاز از مده بسرن درده که دو سلور درشی که درده درده نراغی پاده باید کنه و درده جور خبه
رواني مرکز لرم دا هغه دوا کې جواب کما ته راشي ډاکټر په کوم ولا ار ولا چې زه نه چالت دور دم نو ډېر جاته مننه
میشه سوالتان دوباره مطرح کنین؟ بله؟
بله دیر جات منانا تو وست و سلوشی داشتی که دکتر درویش صاحب اخمزه ساسی رو فکر در روانی نروگی زمز برای و چود کتر مخصوص دوان نیست سواله باز در اگه منزه تکسیف میدین یه دیر جات وست کو من روی تقیم باز در اگه یکو نیت سواله دکتر
پوشم آجیسه بعضی واقعاتو که چه بعض افراد روانی ناروغی لری عصبی ناروغی لری په خپل دیسا کې یو والد یا غسی کار نه کوي په دې کې سړی ته دا مشکل پیدا کیږي ان شاء الله دا تکلیف چې تاسو ته پیدا دی خپل ادرار نشي کنټرول کولای یو متخصص دی اعصاب سره په تماس کې شي ان شاء الله چې تاسو تکلیف سلفی ساده تداوی شي.
سلامت باشین دکتر صاحب، چطور آیا بزرگ شدن غده پروستات با دوا درمان میشه یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟
تشکر. در مراحل ابتدایی وقتی که تشخیص میشه که پروستات شخص بزرگ شده او اندازه مختلف خدا داره، در مراحل ابتدایی بهترین تداوی تداوی افضل سعه و تداوی دوایی می باشه که دوای مختلف در بازار موجود است. اکثریت مریضای ما تقریبا 80% 70% با تداوی دوایی جواب قناعت بخش داده و مریضایی که ادرارشان بند می آید و یا انتانات طرق بولی تناسلی پیدا می کنه چنین مریضان ما بعد از دادن انتیبیوتیک های لازمه و عملیات سوق میتیم و عملیات میشه. با عملیات مریض ما 3 روز پیش ما بستر میمانه و بعضا 1 روز رخصت میشن به زندگی نرمال خود ادامه میتن.
سلامت باشین. یک دوست ما از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. جور بخیر. خوب هستی؟ بخیر. شاد خوب هست.
تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین. بفرمایین.
سلامت باشین. دکتر سلامی مرزی داریم. بشار چاق هستیم خوب. زیاد دوا و گونیش دوار خوردیم. او کم لغر شویم.
چند سال هستین؟
45 سال هستیم.
تشکر آجی صاحب. چون وزن شما زیاد است بخیر ماه رمضان هم نزدیک شده. کسایی که مریضی چاقی دارن بهترین تداوی برای کسایی که چاق است پریز است و وقتی که نان میخورین یک مقدار میدیتان به 3 حصه تقسیم بکنین، یک سیش به غذا اختصاص بدین، یک قسمتشان به آب و تا آخر نان نوشجان نکنین. شما از چیزای چرب، نان خشک، برنج پرهیز بکنین و پیاده روی بکنین، انشالله شما وزنتان از دست میتین.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام.
خوب هستین؟ امو صدای رادیو تان کم کنین بعد از او سوال تان مطرح کنین. بفرمایین. بله
عزت الله من افالیم جای غزنین زن خان مسلم تاثر افتماکی.
عزت الله خان خوش آمدین به برنامه. بگوین مشکل تانه.
مشکل پختنه میکنه مشکل از دادی باولو یاد باده که دل ما دا پرستات پریار لری کنه او تاثیر دا جلسین گولی دا تاوان لری دا
جناب حاجی صاحب ډیر زیات شکر. جنزنګ ګولې دی عادی تقوی دی پر دی کول شي چې درست عمر وخره یغه کوم مشکل نه لري، یا تا جنزنګ جوسونه وخره یغه مشکل نه لري. دا نور دواګان لکه سیټل نافیل او نور تقوی جنسی دواګان چې هغه خلق مصرفوي، ما هغه دواګان تاسو ته وخودلې ویتامینونه دا شان هیڅ وخت انسان ته توان نه رسوي او بس دومره.
تشکر دکتر صاحب. آیا بعد از عمل جراحی اگر نیاز باشه، وقتی که عمل جراحی کردن و غده پروستات برداشت، آیا شخص می توانای جنسی قبلی خود داشته می باشه یا او از بین میره؟
تشکر. سوال بسیار خوب است. کسی که نزدش عملیات پروستات اجرا میشه، عمل جنسی خود به صورت نرمال انجام داده میتونه، ادرار خود به صورت درست کنترل میکنه، فیصدی بسیار کم صرف ادرارشان از کنترل کمی خارج میشه. اما چیزی مهمی که در اینجا است و تولید مثل کردن نمیتونه، یعنی خانشان طفل به وجود نمیاد بعد از عملیات، دیگه عملی جنسی به صورت نرمال اجرا میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک تماس داریم. بله بله تماس موقت شد. آیا تداوی غده پروستات مدت طولانی را در بر میگیره یا در مدت زمان کم تداوی میشه، شخص صحت یاب میشه؟
تشکر. مریضایی که ما میخواییم او را به عملیات آماده بسازیم، در قدم اول معاینات از یاد تکمیل میشه، تحت تداوی دوایی گرفته میشه، انتیبیوتیک، ویتامین، دوایی که هورمونی و حتی دوایی که سبب خرد شدن پروستات میشه به مریضا توصیه میکنیم. به صورت منظم مریضای ما مراجعه میکنه تحت معاینه اولتراساوند. ما هر وقت یا را کنترل میکنیم، اگر سایزش 5 سانتی متر باشه آستا آستا با 4 سانتی متر 3.5 سانتی متر میرسه، از عملیات به استا رهایی پیدا میکنن.
تشکر. احمد شا برادر ما از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد شا جان، خوش آمدین.
خوش باشه فرشته جان، سلام به شما و سلام به انجینیر صاحب که مرا وصل کرد، سلام به دکتر صاحب احسان جان تقدیم میکنم.
خوش آمدین جان. بفرمایید
فرشته جان، من چند وقت پیش برای صحبای ناجیه صحبای ما پیشنهاد کردم که در قسمت چیز پروگرام شما بگیرم امی مرض مریضی بواسطه باید بسیار مردم داری و تک مصاب است، اما متاسفانه نخیلی کار پیش از اینکه مصابات خمت تک امی موجود است.
ما حتما این را در نظر میگیریم برادر، در برنامه بعدی حتما این مسئله را خود و روش بحث کردیم. بفرمایید سوالتان را بگوین.
تشکر. و دکتر صدر اگر مختلف بتانو خیلا اگر نمیتن علی غده پروستات و دکتر صدر بساخت تصمیح کرد و شما همه یک مقدمه گفتیم علی ادرار امین غده را تیر میشه یا چی رقم و دیگه این که امین جلوگیری از امین کنان شدن پروستات، یعنی تداویر از این چیز که باید کنان نشه آدم پروست کنه غده، یعنی وسیع نشه کنان نشه و سبب این درد و
تشکر. احمد شاه جان از طریق رادیو بشنوید دکتر صاحب به شما گفتنی های دارن. بفرمایید دکتر صاحب.
جناب حاجی صاحب تشکر. اول تر از همه خوش آمدین. کسایی که غده پروستات شان التهابی میشه، نزدیزی مریضا سوزش ادرار موجود می باشه، اکثر اینجا میکروبا مداخله میکنه، بهترین تداوی نزدیزی مریضا انتیبیوتیک است، انالجیزیک است، دوای ضد التهاب است و خصوصا دوایی که پروستات خرد میسازه به مریضا توصیه میشه. انشالله مریضی شما اگر داشته باشین خوب میشه و اکثرت مریضا عملیات نمیشه تا مریضی که به عملیات آماده نشه و دقیق نشه، پروستاتش واقعا بزرگ نباشه، عملیات بی نتیجه می باشه. بعضی وقتا مریضا پروستاتیت می داشته، پروستاتیت با ماساژ، با ادویه، با بعضی هورمونا نتیجه بسیار قناعت بخش ما زی گرفتیم و مریضایی که به مقابل تداوی تعند میکنه ما او را عملیات میکنیم.
دکتر صاحب اگر بسیار مختصر بگوین که وظیفه پروستات چی است اصلا در بدن؟
وظیفه پروستات در بدن انسان تولید هورمونی جنسی است، یک هورمونی است به نام پروستاگلاندین. پروستاگلاندین تولید میکنه. پروستاگلاندین یک هورمونی است که یک بوی خاص داره و این هورمون باعث توسعه اویه میشه. وقتی که اسپرم به داخل مجرای جنسی زنانه تخلیه میشه، این سبب بزرگ شدن اوی رحم زنانه میگرده تا اجازه بده که اسپرم به داخل طرف نفیرا رهنمایی شوه و باعث القا شوه.
بله دکتر صاحب، اگر بسیار مختصر در مورد التهاب پروستات بگوین که چی نوع است؟
التهاب در هر سایه بدنی که وقتی که موجود میشه، مثلا التهاب معده است، التهاب اسناشر است، التهاب کولون است. مقصد از التهاب پندیدگی یا ورم میباشه. هر جایی که التهاب وجود میاد، خصوصا اگر در پروستات التهاب وجود میاد، پروستات التهابی میشه، مجرای ادرار زیر فشار میگیره. وقتی که مجرای ادرار زیر فشار آمد، انسان نمیتونه تمام ادراری که در مثانه‌اش موجود است او را به صورت نرمال تخلیه بکنه. یک رزیدوال والیوم پیش مریض میباشه. مریضی که به معاینه اولتراساوند میره راپورش میاد که مریض ادرار خود تخلیه کرد در حدود مثلا 200 سی سی، 300 سی سی، 50 سی سی رزیدوال داره، یعنی ادرار باقی مانده در مثانه ازش. ادرار باقی مانده با وقتی که یک جای ادرار تخلیه نشد اینجا میکروبا توازن میکنه، میکروب دی نشونمو میکنه که بالاخره سبب التهاب مثانه، پروستات و طرف بالا آلباره حتی به گرده آسیب میرسونه.
این التهاب شما قابل تداوی میباشه؟ اگه بسیار مختصر بگید.
تشکر. التهاب دوای ضد التهابی، اکثرا التهاب از باعث انتانات، ویروس ها، باکتری ها، فنگس ها به وجود میاد، ادرار مریض معاینه میشه، کلچر میشه، آنتی بیوتیک خاص ازی برش لابراتوار راپور میده، دکتر دوای خاصش برش نوشته میکنه، ان شاء الله 100% جور میشه.
سلامت باشین. شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی رو روی امواج 1296 با اف ام 100.5 میشنوید. برنامه صحت همچنان ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صبح احسان، متخصص جراحی عمومی، در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. حالا رسیدیم به ساعت